द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو او خراغ لاستا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي. نن د دوشنبه ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې لاس افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایو او مونږ په دې خبرونه کې تاسو لپاره خاص تاسو لپاره یو شمیر ښه ریپورټونه په زړه پورې ریپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو.
امریکا وایي د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو تر انتظام لاندې روغتون باندې بمباري لپاره افغان ځواکونو ژغ کړی وو.
د پاکستان وفاقي حکومت په یو پلان کار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد شوی نېشنل اکشن پلان د لاندې په پنجاب صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرو ډلو خصوصا فرقه ایز نفرت خوروونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي.
او هم د پاکستان په کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې د تړل سوو سکولونو د بیا پرانیستلې لپاره احتجاجونه سوي دي. هغه ایالت کې د مدني ټولنې سازمانونه وایي په لسهاو سکولونه بند دي او نیمایي آبادي له سره سکولونه نه لري.
د شام ولسمشر وایي بشر الاسد وایي د روس شام او د ایتلافانو د شریک پوځي کاروایي په نتیجه کې ضروري ده چې منځني ختیځ د تباهۍ نه وژغوري.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه عمر کې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې لرو چې په نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خبرونې پیل کوو د افغانستان له شمالي ښار کندوز څخه چیرې چې د افغانستان حکومت ادا کوي هغه ښار د طالبانو له ولکې څخه بیرته اخیستی دی او هلته عیني شاهدان وایي د کندوز په اطرافو کې اوس هم خال جګړه روانه ده. په عین حال کې امریکا ویلي د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو تر انتظام لاندې روغتون باندې بمباري لپاره افغان ځواکونو ژغ کړی وو. د امریکا د پوج جنرال جان کیمبل نن خبریالانو ته په پینټاګان کې ویلي چې امریکایي پلټونکو دا په ډاګه کړی چې افغان ځواکونو ورته ویلي وو په دوی باندې له روغتون څخه ډزې کیږي. په دې باب نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې د صداقت جان په ژغ وړاندې کوو.
د امریکې د دفاع وزیر اشکارټ رویل په کندوز کې حالات پیچیده دي خو ژمنه وکړه چې صحیح صورتحال به معلومول کیږي. ډاکټرز ود آؤټ بارډرز یا ایم ایس ایف د بمبارۍ په نړیواله کچه د بې پلوه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. ایم ایس ایف وایي پیښه کې 12 دامري غړي او 10 مریضان وژل شوي دي. د ایم ایس ایف چارواکي ډاکټر بارټ جینز وای کندوز کې د ادارې هسپتال د 13 کلونو راسي کار کولو او د هسپتال رقبه د فوټبال د میدان نه لوی ده او د دې پاړه سیټلایټ یا جی پی ایس معلومات د افغانستان په جنگ کې شکیل ټولو ډلو ته سوسو واره ورکړې شوی وو. هغه وای نه خو په دې خبره پوهیږي او نه دا خبره تسلیموي چې ګنیدا په جنگ کې د غیر ارادي نقصان پیښه ده. امریکایي پوځي مامورینو ویلي په کندوز کې هوایی بمباري د افغان عسکرو ملاتړ د پاره کړې ده او افغان ځواکونو ویلي د ډاکټرز ود آؤټ بارډرز د هسپتال نه پرې طالب وسلوالو ډزې کړې وې. د سره صلیب یا د طبي امداد نړیوالې ادارې انټرنیشنل کمیټي آف د ریډ کراس په هسپتال شوي بمباري علتونه رد کړي دي. افغانستان کې د ریډ کراس مشر نیکلس مارټي وای د نړیوال قانون د لاندې کسوک مشکوک کس هم په هسپتال کې پروت وي نو مطلب دا نه دی چې په دغه هسپتال حمله جایزه ده. هغه وایي دا نړیوال قانون دی چې هر وخت پرې باید عمل وشي خو په دې پیښه کې ممکنه ده چې د دغه قانون احترام نه وي شوی. صدر براک اوباما هم کندوز کې په شوي مرګ ژوبله خفګان څرګند کړی دی. تیر هفته په کندوز طالبانو د حملې وروسته د ګل یا دوشنبه په ورځ په وړمبیوار د خار اوسیدونکي خپلو کورونو نه د بهر وتلو جوګه شوي دي. حکومتي ځواکونه د خار زیاتره برخې په بیرته نیولو کې کامیاب شوي دي.
درمن اوریدونکو مدواد افغان چارواکو لخلی وایي چې د تیرو اتو ورځو پر پرتله نن په کندوز ښار کې قراری لیدل شوې ده او د خار په 90% برخو کې افغان ځواکونو بیرته کنټرول حاصل کړی دی. عیني شاهدانو مطبوعاتو ته دا هم ویلي دي چې نن د دوشنبه په ورځ په لومړی ځل دوی د ډزو اوازونه نه دي اورېدلي او دوکانونو کې هم سوداګانې کړي دي. خو بیا ځینې مطبوعات هم د چارواکو له خولې دا ویلي چې د قندوز شاوخوا سیمو کې اوس هم طالبان موجود دي. زمونږ همکار په دې اړه یو انټرویو کړې ده، یو مرکه کړې ده د نیاز ګل رحیم سره، او بخی ګل رحیم نیازمند سره اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
تیر ورځو په نسبت باندې نن په کندوز کې اوضاع ښه ده، خو د ښار شاوخوا پرتو لرو سیمو کې مخالفینو ترمنځ او د دولتي قواوو ترمنځ ډزې تبادله کېدلې. په ښار کې ورو ورو خلک د عادي ژوند طرف ته راځي او نن یو نیم دکان هم په ښار کې خلاص شو. د هغې نه علاوه نن په کندوز کې د کندوز لپاره نوی سرپرست ټاکل شوی والي هم خپل دفتر ته راغی او د افغانستان د بیرغ په اوچتولو سره یې خپله دنده پیل کړه. خلک وروسته عادي کېږي او ورو ورو عادي ژوند ته راګرځي، خو په د تېرو جګړو پر وخت کې خلک د غذایی موادو د کمبود سره مخ وو، نو هغوی کتو تلاش کوي او ګرځي چې غذایي مواد پیدا کړي. د دې نه علاوه اوس هم د کندوز د ښار نه یو شمېر کورنۍ کوشش کوي چې ووځي او ځانونه محفوظ ځایونو ته ورسوي.
نیازمن صاحب، تاسو په خپله په کندوز کې څه وینئ؟ دا وخت د خلکو خپله وضعیت څرنګه ده؟ تاسو خو وویل چې ژوند عادي بڼې ته روان ده، خو د خلکو خپله تبه څه وایي؟ آیا د حکومت له اقداماتو څخه دوی مطمئن دي یا بیا نور څه؟
دوی په حکومت باندې باور لري، په همدې خاطر باندې سات په سات باندې ژوند عادي حالت ته راوړي. خو خلک تېرو اوو ورځو یا اته ورځو جګړو ډېر ویرولي دي. دوی سخت د ویرې احساس کوي او په دې باندې ټینګار کوي چې باید د کندوز د ښار شاوخوا کمربندونه کلک شي، او بیا نو مخالفینو ته دا موقع په لاس ورنه شي چې هغوی یو ځل بیا د کندوز ښار ته راداخل شي، ځکه په دغه تېرو جګړو کې د کندوز ښار ډېر زیات ضرر لیدلی دی. دوکانونه وران شوي دي، کورونو کې ګرمۍ لګېدلي دي، خلک پکې وژل شوي دي، او قسم قسم یعنې داسې کورنۍ نه شته چې هغې ته د جګړې له امله ضرر نه وي رسېدلی. نو هغه خلک چې بې ځایه شوي هغوی د هغه خپل کوربه سره په عذاب دي، او هغه خلک چې په کورونو کې پاتې وي هغوی د جګړو له امله په عذاب دي. نو د خلکو عمومي روحیه جنگ ځپلې ده، یو ډول د ویرې احساس کوي، او خو افغان قوتونه چې په کوڅو کې او سړکونو کې تنظیم شوي دي دغه روحیه بېرته زر اعاده کېدی هم نه شي. دا به یو څه وخت اخلي چې بېرته د ښار بڼه بدلېږي.
نیازمن صاحب، تاسو یو خبره وکړه چې ځینې برخو کې اوس هم د مخالفو وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ داسې ډزې روانې دي، که دغه سیمې راته وښایسته په کومو سیمو کې دي؟
دا اوس د سبعی د افغانستان په وخت سهار د کندوز د ښار غرب لور ته جګړه وه، او د کندوز د ښار جنوب لور ته جګړه وه چې افغان قوتونه آهسته آهسته مخکې تلل او وسلوالو طالبانو سیمه پرېښودله. نو خلک بیا د دې ویرې نه احساس د ویرې احساس په دې باندې کوي چې داسې نه چې د شپې له خوا بېرته مخالفین ښار ته راداخل شي یا د دې سیمو ته راداخل شي، خو په عمومي لحاظ باندې جګړه د ښار د داخل نه وتلې ده. او په هغه ځایونو کې چې طالبان د دغه دومره په موده کې تکو په کورونو کې یا په نورو ځای هغوی اوس یا د وتلو په حال کې دي او یا هم مخالفینو سره جګړه کوي.
ډېره مننه د ځان خیال ساتي ګل رحیم نیازمن صاحب.
ګل او قدرمن اوریدونکو، تاسو د ګل رحیم نیازمن خبري واردلې چې له کندوز څخه له موږ سره کوله. ګل رحیم نیازمن د آشنا ریډیو ټلویزیون خبریال دی، هم په سیمه کې او وایي چې خلخل جګړه اوس هم په اطرافو کې روانه ده او په خاصه توګه د کابل او کندوز په لاره باندې. خو په کندوز کې ځایي خلک څه وایي؟ د طالبانو د بریدونو ته څنګه کتلې دي او بیا له هغه وروسته په ښار کې وضع څرنګه ده؟ زموږ خبریال کمال سادات له کندوز د خلکو سره خبرې کړې دي او ورو ته تاسو هم راګرځو.
د افغانستان ولس په دغه پنځل اسکار کې داسې یو حالت کې دي چې د دولت په ورځ ورځ فرصت کېږي، امنیت به راځي، اشتغال به راځي، کار به رامنځته کېږي. متاسفانه د کندوز حوادث نه تنها دا چې د کندوز خلکو په وینو ولړله او هلته بد حالت پېښ کړ، په ټول افغانستان باندې منفي تاثیر اچولی ده او منفي تاثیرونه یې دا اوس کډې باسېله ولایت ولایتونه راغلي، حتی کابل ته ډېرې کډې راورسېدې، کندوز راغلی. نه په هغه ځای کې د نظامي لحاظ چې جنګ پېښېږي، چې غواړي دواړه طرف لکه کابل څنګه چې خپل قواوې تمرکز کړي، کندوز ته ولېږي، مخالفین هم غواړي چې خپل قواوې متمرکز کړي په هغه علاقو کې چې نږدې کندوز ته دي، هلته خپل تمرکز پیدا کړي. که دلته چې رقم شي ته مخامخ کېږي، شاید په بل ولایت کې دوی حمله وکړي. زموږ خفګان دې نه ده چې حکومت ونه شو کولی د دوه ورځو کې د کندوز ولایت دې ته د وسلوال طالبان نه ونیسي، که چېرته دا جګړه په همدې ډول روانې او د حکومت دفاعي سیستم په همدې ډول ونیسي او د دې جګړه په همدا رقم ته روانې نو
درمن اوریدونکو، نړیوال مدوات کې د افغانستان په اړه څرغلی دي او د طالبانو نوې مشر مولا اختر منصور دا مهال څه مقام لري او څه مقام دی د کندوز د جګړې نه وروسته؟ زموږ همکار بیروز خان راغلی دی په سټوډیو کې، دا مهال موجود دی او موږ ته به دا وایي چې په مدواتو کې څه راغلی دي. تاسو په خیر راغلی بیروز خان.
ډیره مننه منزه شهید او گران ودونکو کتونکو، د نیویارک ټایمز کې د مولا اختر منصور په اړه باندې یو ډیر لوی اوږد آرټیکل راغلی دی. وایي چې څنګه دغه سړی د چالاکۍ، د سازشونو او بیا په میدان جنگ کې کوم چې دا د کندوز په خصوصي د کندوز ښار نیول، د دې نه پس بیا د ځان څنګه راښکاره کړی دی. په دې اړه باندې پوره تفصیل دی. وایي چې دغه چې د طالبانو په دوره کې د نوی په لسیزه کې د سیویل ایویشن یا د افغانستان د هوا بازی د وزارت وزیر وو په هغه وخت کې جازونم د افغانستان سره نه وو خدای دغه وزیر وو د ټوریزم یعنی د سیلګری وزیر وو په افغانستان کې په دغه ورځو کې هیڅوک افغانستان ته د سیلګری لپاره نه تلل خدای وزیر وو ویده یو غیر مهم سړی ښکارېده نن څومره دی اهم ثابت شوی دی د ملا عمر مرګ یې دوه کاله پټ وساته د ملا عمر په اړه به ده به بیانونه ورکول ول چې دا د ملا عمر بیانونه دي خو اوس بیا چې کله دی د دغه سپریم کمانډر یا د امیر المؤمنین دغه عهدې ته ختلی دی یا دل د دغه عهده ځان ته اخیستې ده د ده په اړه باندې وایي چې دی د ملا عمر په شانتې پټ نه ګرځي دی ټلیفون هم استعمالوي او د ده د اوسېدو ځایونه هم معلوم دي په پاکستان کې په خصوصي توګه په کوټه کې وایي چې کوم سیټلایټ ټاون په نوم باندې اوس شهرت لري د دغه ځای کې دی د اسحاقزی قبیلې د نورو خلکو سره ژوند کوي او ګاونډیانې وایي چې کله دی د طالبانو مشر شوی دی نو په سپینو جامو کې د پاکستان د استخباراتي او د امنیتي ادارو خلک ډیر ځای په ځای اوس لیدل کیږي دغلته امنیت هم ټینګ کړی دی د ده په باره کې دا هم ویل کیږي چې دی د افغانستان په هغه مشهورو خلکو کې دی څوک چې قاچاق کوي څوک چې د نشو په خصوصي توګه د اپیم او د هیروین سمګلینګ کوي وایي د ده د ټلیفون د سیلفون خپله کمپنی هم شته په دوبۍ کې د خپل کاروبارونه لري په دوبۍ کې د خپل کور لري د اقوام متحده یعنی د ملګرو ملتو لخوا د ده په جاز کې سفر یا د ده په سفر باندې بندیزونه دي ولې دی د پاکستان نه وایي د خبر چې کوم د رپورټ دی دا وایي د پاکستان نه دی سو ځله دی دوبۍ ته او عرب امارات ته تللی دی او بیا پاکستان ته په هغه راغلی دی وایي د ده په شا باندې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ملاتړ دی د ده په اړه باندې خپل ملګري دا وایي چې د ده یو زوړ ملګری چې اوس د افغانستان د حکومت سره هغه سوله کړې ده او هغه وایي ملا سلام علیزی دی وایي چې دا مقپرس سړی دی د ده هیڅ خپله څه نظریه نشته او وایي چې ډیر په تبایه باندې خوشحالیږي چې څومره تبایي رامنځته کی وایي چې که ته اختر منصور ته وویل چې یو سړک وران تباه کړه وران کړه نو دی به لس سړکونه وران کړي که دې ورته وویل چې یو سړی مړ کړه دی به سل سړي ووژني خو د ده په مقابله کې د طالبانو د امر بالمعروف چې کومه محکمه وه د هغې پخوانی مشر قلم الدین هغه وایي چې نه دی انتها پسنده نه دی او د ده نه ګندې خلک خفه هم نه دی ولې د طالبانو د دورې یا د طالبانو د خارجه چارو د پاره چې کوم مشر و طیبه هغه هغه چې کله استعفا وکړه نو هغه ویل چې دا د طالبانو د تحریک سره ښه ونه شول چې د طالبانو د تحریک نوی مشر د افغانستان نه بهر وټاکل شو دا دې یاد وي چې دی د ده ټاکنه په پاکستان کې شوې ده خو نور څېړنکاران دا وایي چې څومره دا د پاکستان استخباراتي ادارې ته نږدې دی دا پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خبرو اترو په میز ته راوستلو کې دا خپل زور په ده باندې راوړي دا فشار پر راوړي که چیرې پاکستان غواړي چې دغه خبرې اترې کامیابۍ پر لاړې شي نو دغه یو امید شته چې دی د خبرو اترو میز ته راوړل شي ما غوښتل چې زه تاسو سره دا شریک کړم
درمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون خبری خپرونه ده او تاسو موږ له واشنگتن ډی سي نه اوری او وینئ د پاکستان وفاقي حکومت په یو پلان کار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد شوي نیشنل اکشن پلان د لاندې په پنجاب صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرو ډلو خصوصا فرقه ایز نفرت خورونکو پر ضد د قانوني کاروایی کوي یوه حکومتي مشر چې نوم نه ښودلو په شرط یې پاکستاني میډیا ته ویلي دغه فیصله تیره میاشت اعلی پایې په یوه غونډه کې د هیواد اولسي او پوځي مشرانو کړې وه په جنوبی پنجاب کې د فرقایزو ډلو پر ضد د کاروایی فیصلې وروستو هلته استخباراتي رپورټونه واخیستل شول چې دغه سیمه د داعش لپاره یوه محفوظه مرکز دی. ارشد حسین په دې اړه نور رپورټ راکوي.
د انګریزی ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د یو سرکاري چارواکي د خولې خبر ورکوي چې په جنوبی پنجاب کې د کلدم او فرقیز تنظیمونو پر ضد د روانو عملیاتو پراخه کولو او د دغه عملیاتو د لانور موثره جوړولو پریکړه تیره میاشت د اعلی سیویلین او عسکري چارواکو په یوه مهمه غونډه کې شوې وه. ورځپاڼه مخکې لیکي چې په جنوبی پنجاب کې د فرقیز تنظیمونو پر ضد د عملیاتو فیصله د هغه خفیه راپورونو وروستو شوې وه چې پکې د دغه سیمې د داعش پرنګ ډلو د نرسره جوړېدو خبرداري ورکړې شوې وو. راپورونه وایي چې د جنوبی پنجاب د رحیم یار خان، جنگ چینوټ، ډیرا غازی خان او بهاولپور سیمې د فرقیز او د کلدم مذهبي تندرو یا تنظیمونو ګل بلل کېږي او دغه سیمې په نظریاتي توګه شام او عراق کې فعالیت لرونکو ډلې داعش نه متاثر دي. د جنوبی پنجاب سره تعلق لرونکو صحافي خاغلی جمیل بټي وایي که په پاکستان کې د شیا او سنی فساد جړلې ولټول شي نو د دې ریښې هم د جنوبی پنجاب سره ملاویږي او نوموړی د دې لوی وجه په دغه سیمه کې غربت او د تعلیم نشتوالی ښایي.
سیکټریان ارګنایزیشن ان کا تعلق شیا سے ہو، شیا مسلک سے یا دیوبند مسلک سے، کیونکہ انہی دو کے درمیان میں اختلاف ہے تو وہ ان کی یہاں پر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، ان کے کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیپنگ سیلز ہیں.
دیوائی ہمدا وجوا چې سپاہی صحابہ پر جنگ کی جوڑی گی او چې کله دغه تنظیم ماتی گی نو دغه غینه لشکری جنگ وی پیدا کی گی او د لشکری جنگ وی چې کوم اهم کردارونه وو لکه ریاض بصرا دغه تعلق هم د جنوبی پنجاب سره وو او کو حکومت داسې کوم عملیات کوي نو دا به یو ډیر مهم ګام وی. اخبار د سرکاري چارواکي د خولې چې نوم یې نه دی خودلې لیکي چې د هیواد امنیتي ایجنسیانو په اوسنو ورځو کې د دغه سیمې نه په درزنونو داسې کسان نیولي وو په چا چې په ممکنه توګه د داعش لپاره د پلویانو د برتی کولو تورونه وو. او صحافي خاغلی جمیل بټي وایي چې په ګرد علاقه کې کوسا په کوسا د دینی مدرسو یو جال خور دی.
مدرسہ ہے جس کا میں نام لینا نہیں چاہوں گا کہ اس پہ پچھلے کچھ ماہ کے دوران کچھ غیر ملکی افراد آئے ہیں جو کہ کچھ مسلمان ممالک سے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں، یعنی کہ اپنی گھریلو خواتین کے ساتھ ہیں، انہوں نے ان مدارس کو وزٹ کیا ہے اور کروڑوں روپے کی فنڈنگ دے کر وہ گئے ہیں. ان کے آمد کے پر ان مدارس نے شاندار ان کا استقبال بھی کیا، دعوتیں رکھی ہیں، علاقے کے معتبر لوگوں کو بھی بلایا.
دیوائی سمیاشتے آگاہو پر جنوبی پنجاب کے یوے مدرسے تا دا یو اسلامی ملک لخوا زنے کسان سر د خپل کوروالا او راغلی وو او دغه مدرسې ته چې دی نوم نخای په کرون روپو فاندنګ ورکړی وو او دا هم په لیدلو کې راغلی دا چې کله د بهر اسلامي ملکونو څخه پیسې راځي نو هغه کې زیاتره پیسې د دغه سیمه مدرسو ته ملاویږي. که څه هم پاکستان په خپل خاوره د داعش د موجودګۍ نه انکار کوي خو ورسره دا هم منی چې د ترهګر ډلو د خطرو او ګواښونو څخه غافل نشي پاتې کېدی او د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف هم لندن کې د خپل اوسنی سفر دوران په سیمه کې د ترهګر ډلو د قیام او د داعش لخوا د خپل خپو د کلکولو د خطرینه نړۍ خبر کړې وه، خو ورسره دا هم په ډاګه کړې وه چې پاکستان د دغه ټولو خطرونو خبر دی او د داعش غوندې ډلې به په پاکستان کې تش سوري هم پرې نږدي. سرکاري چارواکي وایي چې د ملک امنیتي ادارو دا خبره هم په ګوته کړې ده چې جنوبی پنجاب یو داسې طاقتوره سیمه کېدی شي چرته چې داعش ته د خلکو لخوا ملاتړ ترلاسه کېدی شي او هم دا وجه ده چې حکومت دغلته د فرقیز او کلدم تنظیمونو پر ضد د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډی سي څخه تاسو ګوري او اوري. اوس هم یو بل رپورټ له اسلام آباد څخه چې د پاکستان د سترې محکمې یو قاضي آصف سعید کوسا ویلي دي چې د مذهب د سپکاوي په قانون باندې نیوکې کول په خپله د مذهب سپکاوی نه دی. نوموړي دا خبرې د ممتاز قادري چې جنوري کال 2018 کې د پنجاب د هغه وخت ګورنر سلمان تاثیر یې وژلی وو او ده هم د هغه د ساتونکي په توګه په پولیسو کې کار کاوه د هغه د اپیل د اورونې په محل د ستری محکمه قاضی دا خبرې کړې دي. نور تفصیل یې له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د ستری محکمې یو قاضی ویلي دي د مذهب سپکاوی قانون باندې تنقید یا نیوکې د مذهب د سپکاوی په معنا نه دي. دا ریمارکس د سپریم کورټ یو بنچ مشر قاضی آصف سید کوسا د پنجاب فجل شوی گورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری لخوا د خپل مرګ سزا خلاف د اپیل د اورنه په وخت ورکړی دي. د ستری محکمې د ریکسیزه بنچ چې مشري یې جسټس آصف سید کوسا کوله د ممتاز قادری اپیل اورنه سبا ورځ پورې ځنډولې ده. مطبوعات وایي چې د ممتاز قادری په اپیل باندې د ګول پرز د اورن په مهال بنچ ویلي دي چې د ممتاز قادری وکیل لخوا هغه ټول دلایل بې ځایه دي تر څو چې د سپیناوي نوي شوي چې آیا پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په اصل کې د مذهب سپکاوی ارتکاب کړی وو. قاضی آصف سید خوسا خپل ریمارکس کې په ډاګه کړی ده د مذهب سپکاوی په قانون اعتراض یا ټکونه کولو مطلب دا نه دی چې ګینی گورنر سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړی وو او ممتاز قادری وکیل لخوا عدالت ته وړاندې شوی اخباري رپورټونه هم دا نه په ډاګه کوي چې ګینی پخوانی گورنر مقصد د مذهب سپکاوی وو. د پنجاب گورنر سلمان تاثیر کال 2011 جنوري 4 نیټه اسلام آباد کې د خپل په حفاظت مامور د پولیسو یو تن ممتاز قادری لخوا وژل شوی وو. سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی په تور نیول شوی یو عیسائی زنانه آسیا بیبي سره په جیل کې ملاقات کړی وو او وروسته د مذهب سپکاوی قانون دا غلط استعمال خبره کړي وا. د گورنر د بیان باندې ممتاز قادری دوی باندې ډزې کړي وي او وژلې وو. د پیښې نه پس د آسیا بیبي خپلوان د ژوند ته خطرو له وجې پټ شوي دي او ممتاز قادری ته د مرګ سزا شوې وه، خو په جیل کې ممتاز قادری ته ډېر سهولتونه ورکړل شوي دي. نن هم راولپنډۍ ښار کې د ترخګرۍ مخنیوي یو عدالت کلدم اهل سنت والجماعت یو مشر تنویر عالم فاروقي ته د کرکې ډک تقریر کولو باندې د شپږو میاشتو کید او جرمانې سزا اورولې ده. په دوی تور دی چې مذهبي نفرت خورولو دپاره یې تقریر کړی وو. د نه وړاندې هم د تنظیم سیکرټري جنرل اورنګزیب فاروقي هم دغه شان مقدمه کې گرفتاره شوې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان په سنیټ کې د مخالف ګوندونو لخوا په سعودي منا کې د حاجانو د مړو او د بي درک شوي حاجانو شمیر په اړه د مناسبه ګامونو پورته کولو په حق له ډیرې نیوکې شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي په منا کې د ټیل ماټیل په مهال تر او یا زیات پاکستانیان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او سنیټرانو ویلي د پاکستان حکومت دی د دې پیښې بي پلو پلټنې وکړي. الیاس خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
سینټ کې د مخالف ګوندونو غړو لخوا په مینا کې په حق رسیدلی او تر دې دمه بې درکه پاکستانی حاجیانو په اړه مناسب ګامونه نه پورته کولو باندې سختې نیوکې وشوې او د دوی ویناوه چې د دې پیښې د بې پلوه پلټنې وکړی شي. د بعضې غړو ویناوه چې حکومت د مړو او بې درکه پاکستانیانو چې کومه شمېره ښایي داسې نه ده، بلکې د دوی په وینا دا په زرګونو کې ده او اولس ته رښتیا نه ویل کېږي او حکومت دا دریځ ورکوي چې دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې.
نمبر ایک یہ ہے کہ پراپر رپورٹنگ سسٹم جو ہے وہ ان پلیس نہیں تھا جب یہ انسیڈنٹ ہوا شروع ہوا، وہ میڈیا جو ہے وہ دفتروں کے بند تالے دکھا رہے تھے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی جو بڑی افسوسناک اور مایوس تھی.
جدید پیخے دا حکومت لخوا برابر رپورٹنگ نہیں کی گی اور ہغا ٹول کارونا کم چی حکومت تکول پکارو ہغا میڈیا کوی. خود باز غڑو بیناوا چدا فقط یو پیخوا اور باز خلق دیتا غلط رنگ اور کوی اور مقصد مسلمانانو کې بلتون راوستل دي. دې په جواب کې د مذهبي چارو مرستیال وزیر پیر امین الحسنات ایوان ته وایي،
کافی دن گزر گئے، ہم ان کی تلاش میں مسلسل جاتے ہیں، جن کے چہرے مسخ ہو گئے، جن کی جسم کی حیات جو ہے وہ اپنی اصل پوزیشن میں نہیں رہی، ان کی شناخت کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. ہم نے سعودی حکومت سے اس بارے میں گزارش کی ہے
چہ دمڑو او بدرک حاجیانو لٹن روان دے، ہغه مڑی کوم چی خراب شوی دی، دهغه پیژندنا مشکل ده، خو مونږه دې لړکی سعودی حکومت سره په تماس کیو. اوی چې د مینا پیخې په هړه چې مونږه تا کوم اطلاعات راځي دا سعودی حکومت را کوي او تر دې دمه چې کوم شمیره په هغه کې د تصدیق شوی مړو پاکستانیانو ورکړ شوی دا هغه شپږ اویا دی او په دې کې 20 ټپیان دي او شپېته تر اوسه پورې بې درک دي. مرستیال وزیر اوی چې د مړو او بې درکه شوي خلکو فهرست حکومت سره دی او دا میډیا او عام اولس سره شریک کولی شي. چیرمین سینټ د سینټ لخوا درې بیلونه د قومي اسمبلۍ نه په دریو میاشتو کې نه پاس کېدو له وجې غیر مؤثره کېدو باندې دغه بیلونه د پارلیمان ګډې غونډې ته ولېږل چې دغه رنګ دی کې کوم کمی دی هغه پوره کړی شي. د پیپلز پارټۍ سینیټر فرحت الله بابر لخوا وړاندې کړی شوي په دې بیلونو کې د غیرت په نوم قتل، ضابطۂ فوجداری ترمیمی بل 2015، د جنسی زیاتی مخنیوی قانون کې د بدلون بل 2015 او پرایویټایزیشن کمیشن ترمیمی بلونه شامل دي. د جنسی زیاتی مخنیوی قانون ترمیمی بل کې استغاثه کې نور حواله راوستل چې له وجې دغه رنګ مجرم د قانون د لاسونو نه د بچ کېدو جوګه نشي. په دې قانون کې په ډی این اے ټیسټ په 3600 کې کول او دا رقم مقدمې په 6 میاشتو کې فیصله کول وغږ شوی دی. د عوامی نیشنل ګولد سینیټر باز محمد خان لخوا وابډه هاوس د لاهور نه اسلام آباد ته انتقال کولو تاریخ د حکومتي غړو مخالفت باوجود ایوان پاس کړو. په غونډه کې دا وخت د پاکستان کرکټ بورډ د دفتر د لاهور نه اسلام آباد ته انتقال کولو تحریک باندې بحث روان دی. چیرمین سینټ د ایم کیو ایم سینیټرانو لخوا د استعفو په اړه په خپل رولینګ کې وویل چې د انفرادي او اجتماعي استعفو منظورولو طریقې کار جلا جلا دی. دا به کتل وی چې دا استعفې د احتجاج په توګه ورکړې شوې دي یا واقعي سیټ خالی کولو لپاره ورکړې شوې دي. د وی چې دې عمل لپاره د سینټ سرویخ متواتر غونډې ضروری دي په کوم کې بچی دا فیصله کولی شي. په غونډه کې د حکومتي غړي لخوا د کالباغ ډیم په جوړولو زور ورکولو باندې مخالف ګوندونو غړو سخت احتجاج وکړو او د خپلو خپلو چوکو نه راپاسېدل. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلو قدر منوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم د کډوالو په باب یو ریپورت ولور ته ساسو پام را ګرځو چې د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره د اداري مشر ویل دي چې په ټوله نړۍ کې لکړکې زپلو سیمو څخه د خلکو د بیکوره کې دو لړۍ روانه ده او دغه ستونزې ډېر جدي حیثیت اختیار کړی دی او مرستندوی ادارې نسی کولای چې ډېرې زیاتې مالی مرستې وکړي. انتونیو ګټرر چې د دې ادارې مشر دی نن یې د کډوالۍ په باب د یو کانفرنس پرانستنه کړې ده او هغه به د نړیوالې کډوالۍ په باب د مالی مرستو غوښتنه هم په دې کانفرنس کې وکړي. نور حال زما همکاره منزه شهید په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملل متحد د کډوالو های کمشنر انټونیو ګټرز یو کانفرنس پرانسته. دغه کانفرنس د هغه خلکو په اړه دی کوم چې په نړیواله کچه د جنگونو او جګړو له کبله بې کوره شوي. هغه وایي چې د مرستو ادارې ډېرې هم ناچاره او غریبې دي چې دغه کډوالو سره مرستې نشي کولای. هغه داسې ګواښ کړی چې دغه ادارې سره دې مالی مرستې وشي او باید چې د کډوالو ستونزو ته د لارې حل راوباسي. کله چې انټونیو ګټرز په کال 2015 کې خپله وظیفه د یو این های کمشنر په حیث پیل کړې وه نو هغه وخت په نړۍ کې د بې ځایه شوي خلکو شمیر 80 میلیونه وه، خو اوس 10 کاله وروسته دغه شمیر 6 میلیونه ته رسیدلی. په تیرو 5 کلونو کې یونیسیار د 45 پیل شوي جګړو راپور ورکوي چې په منځني ختیځ، افریقا او آسیایي هیوادونو کې شروع شوي. ګټرز وایي چې د کډوالو ستونزه نوره هم مخ په زیاتېدو ده. د کډوالو شمیر هره ورځ 4 چنده زیاتیږي. د سوریې 5 کلنۍ جګړې اروپایي هیوادونو باندې هم ډېر تاثرات پرېښي. د دویم نړیوال جنگ نه وروسته دغه کډوالو کړکېچ د اروپایي هیوادونو د ټولو نه غټ کړکېچ و. هغه د اروپا برخورد په اړه هم داسې وایي چې اروپایي هیوادونو څومره په بیړه او انسانیت سره کډوالو ستونزو ته حل لاره راویستل او د هنګري 2 لکه کډوالو سره یې مرستې وکړې کوم چې په کال 1956 کې آسټریا او یوګوسلاویا نه تللي وه.
What was possible then, when Europe was still recovering from the worst war in human history, should also be possible.
هغه وای هر څه چې هغه وخت ممکن و کله چې اروپا د بشری تاریخ تر ټولو خراب جنگ څخه دروتو په حال کې و، هغه نن هم ممکن کېدای شي. د جنوري لمیاشتې راهیسې تر 15 لکه زیات خلک د اروپا ساحلونو ته رارسېدلي. یو بری اعظم چې د 500 میلیون نفوسو آبادی لري هلته هر ورځ د 15000 کسانو رسیدل غټ شمیر دی، خو دا دومره شمیر هم نه دی چې انتظام یې ونیسي، خو که هر څه په منظم ډول وسي.
ګټرس وایي چې له تیر کال راهیسې ساوت سودان، یمن، سنترل افریقن ریپبلیک یعنی مرکزی افریقا، نایجیریا، یوکراین او افغانستان نه په میلیونونو خلک مهاجر شوي او خپل هیوادونو نه وتلي دي. هغه وایي یونیسیار او دغه شان نورې مرستندویه ادارو ته د پخوا په تناسب نیمې مالی مرستې هم نه دي رسیدلي چې هغوی وشي کړای دغه بشري مرستې 2.5 میلیونو خلکو ته په نړۍ کې ورسوي. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي چې د روس، شام او د ائتلافیانو د شریک پوځي کاروایي په نتیجه کې ضروری ده چې منځني ختیځ د تباهۍ نه وژغوري او په دې هیوادونو کې بیرته امن راشي. زموږ همکار ارباب محمود علي دا وخت موږ سره په سټوډیو کې راغلی دی، هغوی به تاسو ته په دې اړه نور تفصیل درکړي. ښه راغلاست تاسو.
ډېره مننه. څنګه چې منزه تاسو خبره وکړه ګران اوریدونکو، د شام حالاتو ته بلاړ شو. وروستۍ خبر چې کوم د ناټو غونډه شوې ده، ناټو غونډه کې د روس نه دا غوښتنه شوې ده چې په فوري توګه دې شام کې چې کوم هوایي بمباري شروع کړې ده، نو دوی غوښتنه کړې چې آن دی سیرین اپوزیشن اینڈ سیویلینز یعنی د شام کې د صدر بشار الاسد مخالفینو او عام خلکو د وژنې دې بوتړي یا بند دي کې. دا روسي خبر وو او د دې مخ کې د روس جزونو د ترکی سرحدي پولې خلاف ورزي کړې و چې پاغي باندې سخت احتجاج کړو د ترکی لخوا او بیا د ناتو لخوا هم سخت احتجاج شوی. دلته امریکا کې د امریکا د دفاع چارو وزیر خبره کړې وه، میډیا ته ویلي وو ایشتن کارتر، هغه دا وینا وه چې کوم د شام د روس جازونو لخوا ترکی د هوایی سرحدونو خلاف ورزي شوې ده، نو په دې باندې د ترکی سره خبرې اترې کوي. دغسې ناتو هم په دې باندې خپل غبرګون ښودلی دی. ترکی وایي چې د روس ته په دې حق له خبرې کړې وې او د روس خارجه وزیر ترکی ته باور ورکړی دی چې په راتلونکي کې به یا په مستقبل کې به داسې خلاف ورزي نه کوي او دا ډېر په غلطۍ سره شوی وو. دغه خپل دغه وروستی بیان وو. بیا د شام حالاتو ته راشو. شام کې صدر بشار الاسد یا شام کې د روان کړکیچ په حق لباندې نړیوال طاقتونه په خپلو کې تقسیم ښکاری، په خاص توګه باندې کم چې د صدر بشار الاسد شام کې واکتاره حکمران دی، د هغه ملګرتیا باندې روس راغلی د تیرې چهارشنبې نه یې په شام کې د هوایی بمباری شروع کړی دی. کم چې د میډیا لخوا تور لګول کېږي چې روس په بمباری کې عام خلک پنه کوي، خو روس دغه تورونه ردوي او هغه وایي چې د داعش په خلاف یې دغه ګامونه پورته کړي دي. د وخت کې دوه ډلې دي، یو د امریکا په مشرۍ کې چې په هغه کې قطر، سعودي عربستان، برتانیا، فرانس او جرمني شامل ده، او دغسې بیا چې د صدر بشار الاسد په ملاتړ باندې یا ملګري ملکونه دي، هغه کې روس د ټولو نه مخکې دی، بیا ایران ورسره ملګری دی او دغسې هیوادونه ورسره ملګرتیا لري. خو ځینې مطبوعات بیا وایي چې روس مداخلت ایران اسرائیل ته یو آرامي ورکړی ده چې هغې په آرام شوي دي. که روس نه به راغلی نو ایران چې کوم یا حزب الله ډله ده، نو هغه به بیا د روس لپاره د اسرائیل لپاره مسلې جوړې کړې وي. د داعش په حق لباندې دلته امریکا لخوا هم د روس چې کوم مداخلت دی په دې باندې مختلف بیانونه رامخې ته کیږي. په نیویارک کې چې کله زموږ ملګری همکار نصیر احمد کاکړ تللی وو د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې، نو هغه وخت هم تاسو تفصیل دغه شریک کړو چې د روس او د امریکې د مشرانو ترمنځ ملاقات وو، نو هغې کې هم په دې موضوع باندې خبرې اترې شوې وې. مطبوعاتو کې دا راغلی دي چې د روس صدر د امریکا صدر ته دا باور نه و ورکړی چې د دې بمباری به یوازې د داعش په خلاف وي، ځکه د امریکا لخوا اوس داسې سخت بیانونه یا د دوی په خلاف دغه خبرې نه کیږي. بل به د ال ټایمز یا لاس اینجلس ټایمز کې یو مضمون چاپ شوی دی، هغه وایي چې روس غواړي څه په شام کې د دغه شخړې نه، د هغه مقاصد څه دي. خلک دا وایي چې روس هم دې ته آماده دی چې دغه مسله د خبرو د لارې حل کړي، څنګه چې د امریکا حکومت غواړي. خو امریکا دریز یا د امریکا د ملګرو دریز دا دی چې صدر اسد د لری شي نو بیا به مسله حل شي، خو روس دا وایي چې غواړي د مسلې حل راشي. خو هغه وایي چې اسد په دې وخت کې صدر اسد لری کول بیا مسله نوره کړکیچن کولی شي. پوهان هم دا خبرې کوي، هغه وایي چې دا کړکیچن کولی شي ځکه چې مخالف چې کوم د صدر بشار الاسد مخالفه دي، هغه دومره خپلو کې یو ځای نه دي، ځکه چې که دغه لری کړی شو د اصلاحاتو نه به خیر نو بیا دغه ځکه نور کڑکچ راولاړی دیش
ډیره مننه
مهرباني
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
دونکو څنګه چې په هیګی نن یعنی 15 د اکتوبر د خوونکو یا د استادانو نړیوال ورځ ده او د غوړز په ټول نړی کې لمانځل کیږي د دې ورځې لمانځل مقصد دا دی چې د ټول استادانو رول په نړی کې د درناوي وړ دی او دا په دې خلک پوه شي او نوې نسل هم په دې پوه شي چې استادانو مقام څه دی او څنګه هغوی حقونو ته احترام وشي خو په پاکستان کې دا مهال د آرمی پبلک سکول د خونړې پیښې نه وروسته هلته ښوونکي له ځانه سره اسلحې راوړي تر څو چې وشي کړلی د خپلو زده کوونکو حفاظت وکړي خو د پاکستان د متحده استازو تنظیم وایس چیرمن وایي چې دغه کار د استادانو د شان او د مقام په خلاف دی د ارشد مومن د ډیو ریډیو خبریال په دې هکله نور څه وایي راځئ چې یې په ګډه سره واورو
15 اکتوبر د استادانو نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي چې مقصد یې په ټولنه کې استادانو په رول رڼا چول او د نوي نسل په تربیت هغوی ته درناوی او د دوی د حقوقو نه عام ولس خبرول دي خو پاکستان کې دا ورځ په داسې مهال لمانځل کیږي چې تیر کال دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د بردروستو اکثر سکولونو ته استادان د ماشومانو ساتنې لپاره د ځان سره وسله راوړي او د پاکستان متحد د اساتذه تنظیم وایس چیرمن خیر الله حواری وایي چې استادانو سره وسله د هغوی د پیشې پر ضد ده
یاره دا خو د استاد د شان خلاف خبره دی چې هغه په اوګا باندې بندوک وي او هغه سټوډنټ ویني چې زما استاد چې دی دا د بندوک سره راځي دې نه د خوف او حراس ماحول پیدا کیږي او بل سکول مده خپل ځان څه سکورټي وکړي چې هغه یعنی اهم مقامات د دې نه محفوظ نشي پاتې کېدای چې هلته آرمی موجود وي هلته سکورټي ش کثیر تعداد کې موجود وي نو یو سکول به یو استاد یا یو چوکیدار به په څه رنګ باندې د سکول سکورټي وکړي کچېرې په دې باندې سر راشي خو بیا هم مونږه احتیاطي تدابیر اختیار کړي دي
د پاکستان نورو سیمو په نسبت د قبایلي سیمو استادان د لا ډیرو مشکلاتو ښکار دي او عموماً د ایجنسۍ او استاد ملک دین وای چې دوی لري پرتو علاقو کې خپلې ډیوټیانې ترسره کوي او د حکومت لخوا د دوی د تګ راتګ لپاره کوم مربوط نظام نشته
اول نمبر مشکلات خو ته ترانسپورت دي کنه چې دوی ډیر لري علاقو تر سي دوی مشکل ته دا چې اکثر سکولونه وران دي او دونه د لاندې پالای کوي علاقه هغې دومره خطرناکې دي لکه اوس مونږ به دا ووایو چې تاسو به اورېدلي په دغه باندې چې سوران دره کې کوم استادان ډیوټي کوي یا په شیخ بابا کې کوي د عموماً د جلسې خبره زه کوم نو په هغې کې هر وخت د هغو د مرګ ژوبلې خطره مې په لارو کې ځکه چې دا مینونه ښخ شوي
زنانه استادان د ټولنې پرمختګ لپاره د کومو مشکلاتو نه تیریږي استاد مهرتاج جواب سداسي وایي
خزه ذات کې ده نو دا د سړی نه ډبل خواري کوي په دې جواب توران کې هغه هم چې ده نو د خپل د کور هغه ډومېسټیک ذمہاریاں سنبالي هم چې ده نو د کم وخت یې په حکومت خرج کړی دی نه حکومت هغه ادا کوي دې ډول ټول کې اکثر هغه صحت پایلی خوراک طرف ته توجه نی او چې کور ورسره مینټین ساتینو په ځان ډېر سګل تیری ډېر سهار وخت په پسی ډېر لیټ اوټ کور به وی خو پاتې کېږي نو دا آرام ټایمینګ کې دغه کېږي سفر کېږي
دغه ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو استادانو د ترقی پروسه هم اکثره د مشکلاتو ښکار وي او دوی وایي چې د ټولو مشکلاتو باوجود د خپل قام بچو تربیت ته ملاتړلې ارشد مومن وایس اپ امریکا دو ریډیو شب قدر
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلو قدر من اوردونکو د ارشد محمد رپورټ مواردی چې د استادانو د نړیوالې ورځې په مناسبت او همزو د پاکستان کرکټ ځپلي ایالت بلوچستان ولوري ته چیرې چې حکومت وای د جیلی سکولونو او جیلی استادانو د راپډاګه کولو ورسته اوس یو بل شی راپډاګه کړی دی او هغه دی جیلی شاګردان یا محصلین د بلوچستان د حکومت سلاکار د تعلیم لپاره سردار اعظم احمد خان بړی چې و مطبوعاتو ته نن ویلی دی چې په بلوچستان کې 2,34,000 ماشومان جیلی ختلی دی چې هغه هیڅ وجود نه او په سکولونو کې د هغوی نمونه و دغه د هغه سیمې استادانو داخل کړي و یا بیا د استادانو د سازمانونو لخوا چې هلته د استادانو چې کوم ګمارنه وي هغه د یقیني کې او بل لور ته هم په بلوچستان ایالت کې د تړل سو سکولونو د بیا پرانستنې لپاره احتجاجونه سوي دي. هغه ایالت کې مدني ټولنې سازمانونه وایي چې په لسهاو سکولونو باندې او نیمایي آبادی له سکولونو څخه محروم ده. دغه احتجاجونه په مرکزی ښار کوټه او په تربت کې سوي دي. حامد سمسور باندې نور حال د دې احتجاجونو په باب راکوي.
په بلوچستان کې د تعلیم د څنګې په ضد باندې احتجاجونه وسو. دغه احتجاج نه یوازې په کوټه کې بلکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د کیچ په زامران کې هم د بند سکولونو په ضد باندې لوستونکي راووتل په تربت کې احتجاج وکړي. په دغه احتجاج کې طاهر زمرانی هم شامل وو. لا تو زخه بیا تر لس پوری سکولونه تړل سوی دي. موږ احتجاج په دې کوو چې له یو څو کلو زخه زموږ سکولونه تړل سوی دي. موږ د تعلیم وزیلی او مرستیال افسر ته هم ګیلی کړی دي خو تر اوس مهاله پوری استادان ناراضي. د توم د میډل سکول کوهارډ لوستونکو هم احتجاج وکړي. دوی د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کوله چې تر اوس مهاله پوری و دوی ته درسي کتابونه نه دی ورکول سوی. کیچ د بلوچستان په هغو ګرمو سیمو کې شمیرل کېږي چې هلته د سکولونو اوږدې رخصتۍ په دوبی کې کېږي. د اګست له 12 څخه دا په سکولونو کې د درس تدریس لړۍ پیل شوې ده. دلته په کوټه ښار کې بیا د هغو سکولونو ماشومانو احتجاج وکړي چې سرکاري ودانۍ نه لري، د کرایې په ودانۍ کې پرانستل شوي دي خو له تېرې وکال څخه و مالکانو ته پیسې نه دي ورکول شوي. اوس دا سکولونه تړل سوي دي. واتیا ته نږدې داسې سکولونه دي چې هغه خپلې ودانۍ نه لري.
بیشتر ہمارے جو غرض اسکول ہے وہ کرایہ کے مکان میں پاکستان کے ہمارے حالت کے ہر کوئی اپنے بچیوں کو دور نہیں بھیجنا چاہتا، تو اس کے باوجود بھی لوگوں میں شعور ہے، پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچیوں کو، اور گورنمنٹ کے یہ حال ہے کہ کرایہ کے مکان میں اگر
زمر زیادہ تر دنجونو سکولوں نے کرایہ پر مکانوں کی دی. پر بلوچستان کے خلق خپل انجونو آزاد نہ لری خو بیا ہم پر خلقو کی شعور ستا پر خپل انجونو باندی سبق ویل غواڑی. دا حکومت دا حال دی چې د کرایه د ودانۍ سکولونو اوس تړل سوی دی. لور سکولو ته خلق نجونه لیژل نه غواړي. د بلوچستان د اعلی وزیر د تعلیم د څانګې سلاکار پروفیسر رضا بڑی بیا وویل
یہاں کرایہ والوں کی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، دوسری جگہ ایسے ہیں کہ اسکول ہی نہیں سرے سے، آدھی سے زیادہ آبادیاں ہمارے اسکولوں سے محروم ہیں جس میں بچیاں زیادہ تعداد میں ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے قانون کے مطابق
دلتا دا کرایو دا ودانی خبر کجی اپا نور زائیو کی بیادہ سی وزدہ چی آلتا اسکول لسر زخ گر سنوی ترنیمی زیاد زموج خلق لسکولون زخ بے برخی دی چی دیر برخی دنجونو دا زموج پرس جوڑجی پا قانونی دول باندی هم او لوی بادار ته د جواب ورکولو هم چې موږ به و هر ماشوم ته مفت او لازمی تعلیم ورکوو او چې معیاري وي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې سلاکار پروفیسر رضا بړی چې وویل چې زموږ حکومت تعلیمي بودیجه لا 2% زخه اوس تر 23% رسولې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
که قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ور ریډیو تلویزیونی خبری خبرونه دا اوس مونږه دغه خبری خبرونه لا دوام لري. څو ورځې وړاندې د تحریک انصاف او قامی وطن ګوند ترمنځ شوې لوزنامه کوم چې قامی وطن ګوند د خیبر پښتونخوا حکومت کې بیا شامل کړای شوې وه، دوی ته دوه وزیران او دوه د وزیر اعلی سلاکارانو څوکۍ ورکولو فیصله هم شوې ده، خو د قانون عیني بدلون په اتلسمه ماده کې داسې راغلي چې د وزیر اعلی سره به په کابینې کې څوارلس غړي وي، یعنی یو وزیر اعلی او څوارلس وزیران به وي. او دا مهال د خیبر پښتونخوا په کابینه کې یو وزیر اعلی او دیارلس وزیران دي. په دې هکله به حکومت څه کوي؟ راځئ چې یې د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نه واورو.
د راپورونو تر مخه څو ورځې وړاندې د تحریک انصاف او قامی وطن ګوند ترمنځ شوې لوزنامې د کوم تر مخه چې قامی وطن ګوند د خیبر پښتونخوا حکومت کې بیا شامل کړی شوې دي، او دوی ته دوه وزیران او دوه د وزیر اعلی سلاکاران یا مشیرانو څوکۍ ورکولو فیصله شوې ده. ولې د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د وزیر اعلی سره په صوبایي کابینه کې به پنځلس غړي وي، یعنی یو اعلی وزیر او څوارلس وزیران به وي. د خیبر پښتونخوا کابینه کې دې وخت دیارلس وزیران او یو اعلی وزیر دی، ځکه قامی وطن ګوند ته دوه وزیرانو ورکولو لپاره به یو وزیر کمول وي. د خیبر پښتونخوا پخوانی اطلاعاتو وزیر او د ګوند صوبایي ویان شوکت یوسفزی وایي چې دې وخت ایبټ آباد نه په کابینه کې دوه وزیران، یعنی اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی او د خوراک محکمې وزیر قلندر لودی دي، او دغه دواړو کې به یو تن خپل څوکۍ خالی کوي. قامی وطن ګوند خیبر پښتونخوا کې د مې میاشتې 2013 کې تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد سره یو ځای حکومت جوړ کړی و. ولې شپږ میاشتې وروسته په نومبر 2013 کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د قامی وطن ګوند دوه وزیران بخبیدار او ابرار تنولی باندې د بډو رشوتونو تورونه ولګول، او قامی وطن ګوند د حکومت نه جدا شولو. ولې اوس شل میاشتې وروسته اعلی وزیر پرویز خټک د عمران خان په مشوره سره دغه ګوند یو ځل بیا د حکومت برخه جوړه کړله، او په دغه تحریک انصاف دننه ځنې غړي خپه دي. ولې د ګوند د مشر عمران خان یری لګبله په میډیا خبرو کولو نه ډډه کوي؟ میډیا کې دغه خبرونه را روان دي چې وزیر اعلی د سختو ستونزو سره مخ دي، او ګوند کې دننه یو وزیر او مشیر هم خپل څوکۍ پرېښودلو ته تیار نه دي. ولې شوکت یوسفزی دغه خبرونه رد کوي؟
کوم هغه پوڅې د پیټیل کې ده په نافاتو خبره ده، نو دا خو بالکل ټوټلی غلط ده. دلته چې موږ سره د هغه لیډر دی او هغه ټول اختیارات ملاو دي، هیڅ قسمه داسې خبره نشته د اختلافاتو. دا هغه خپل خوښه ده بنده چې مشاوره سره کېږي ټولې فیصلې، نو ځکه داسې څه مطلب نشته. دا هر سړي خواهش به وي چې هغه د منسټر وي یا د ما سره د اختیارات وي، خو دا خو د پارټۍ ډیسیزن وي چې چاته غواړي هغه ته اختیار ورکړي.
بلخوا څېړونکو وینا تر مخه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ هم اړیکې خرابېدو اړخت روان دي، او تیره ورځ وزیر اعلی لخوانه د کلیوالو کونسلو سیکریانو برتیانې ختمولو او د سره نه بیا کولو فیصلې باندې جماعت اسلامي سخت غبرګون ښودلې دي، او سرچینو تر مخه د بلدیاتو وزیر اعلی وزیر ته ویلي دي چې د غیر قانوني کار کړی دي، او کچرې دغه تنانو کې څوک هم عدالت ته لاړلو نو حکومت لپاره سختې ستونزې جوړولی شي. سیډونکو وایي چې د وزیر اعلی دغه ګام دا څرګندوي چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ هم لریوالی روان دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو له خیبر پښتونخوا څخه یو بل ریپورت ولوري تاسو په امرا ګرځو چې هلته له څو میاشتې تیرېدو وروسته هم د ضلع او د تحصیل ناظمان وایي چې دوی هیڅ خبر نه دی چې د دوی اختیارات څه دي، او حکومت په کم ځای کې ورته اختیارات ورکړي دي، او په کم ځای کې له دوی سره خپل اختیارات چې هغه وکاروي. د دوی په وینا هم له دې عمله د ولس د خیر ښېګړي او د پرمختیا کارونه ډیر زیات اغیزمن دي. خو په هغه ایالت کې د بلدیات وزیر حاجی عنایت الله خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دي چې په لس ورځو کې دننه به دوی و ناظمانو ته د هغوی اختیارات او واک وروښيي چې دوی په کومو میدانونو کې کار کولی سي او په کومو کې نه. په دې باب نور تفصیل راکوي د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله له پېښور څخه.
د صوبې د تمامو ضلعو ضلع ناظمینو نن په یو تربیتي ورکشاپ کې وویل د رولز آف بزنس یا د حکومت د طریقه کار د نه وضع کېدو له امله ورته یو شمېر مشکلات دي. او د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار وایي چې د رولز آف بزنس دوی کومه مسوده لیدلې ده د هغې لاندې د ناظمینو په اختیاراتو کې ډېر څه نشته دی،
ځکه چې حکومتونه په رولز آف بزنس باندې چلیږي، هغه لا نشته، د اختیاراتو تعین لا نشته، د بیوروکراسي او د الیکټډ ریپرزنټیټیو په منځ کې د وسایلو تقسیم کېږي د صوبې او د ضلعو ترمنځ. تر اوسه پورې صوبائی مالیاتی کمیشن نے جوڑ شوی باندې ترقیاتی فنڈ نہ ہوندا ټول دفتر بهرو دی دوبر پوری شی وی چې صوبائی حکومت نے داکړي چې سیلری او نان سیلری بجټ کم نه ملازمینو دی داغه د پاره او بجټ مختص کړ هغه لیګیو ناظمان ته چې دا بجټ نه یا کونسل ته دا بجټ نه پاس کړ هغه د دې بنګا ایڈمنسٹریټیو فائنانشل او پولیټیکل سایډ ګورو او ګډي ولا پینټ لري ګورو نو په یو باندې مواجه نه تر اوسه په لړ رول دا بزنس شته نه او چې کم ډراپ مو دراغلی دا مونږ کتلی شي په دې طریقه وي هغه بالکل بیخي دا آرٹیکل 140A دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان چې دی دا غي د سپیرټ خلاف دی، دا غي د روح خلاف دی.
په د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي رولز آف بزنس یا د ضلعي حکومتونو طریقې کار به په راتلونکو څو ورځو کې وټاکل شي او نوي ټاکل شوي ناظمینو ته د ضلع په پرمختیايي فنډ، انتظام او امنیت کې ډېر ذمہواري ورکړل شوې دي.
رولز آف بزنس جوړ شوی دی، عمران خان سره به میټینګ شوی دی، په لوزي کابینه کې به میټینګ شوی دی، ان قریب به هفته لسو کې به شي. پولیس هم اپریشنلی خود مختار کړی دي، خو ضلع حکومت ضلع اسمبلی ته هم اکاؤنٹیبل کړی دي. ڈی پی او وزی هلته په کال کې به دوه ځل د اسمبلی د کوشچنز جوابونه ورکوي. پبلک سیفٹی کمیشن چې نور امپاور شوی، ریجنل لیول باندې یو ریجنل کمپلینٹ اتارٹی چې دغه شوی ده، داسې آسمانی صحیح پی نه دي او دې باندې دوباره لکه غور کېدای شي. په دې پروینشل فائنانس کمیشن کې به دوه ضلع ناظمانی، دوه تحصیل ناظمان به نو ډیولپمنٹ په فارمولې لاندې په ټولو صوبه کې چې دا 42,000 روپۍ دي، صوبې د هرې ضلع به خپل یو آبادی څومره ده، غربت څومره ده، انفراسټرکچر څومره ویک ده، ریوینیو څومره دي، د هغې په بنیاد باندې به صوبې لپاره فارمولا جوړیږي.
د شانګلی ضلع ناظم نیاز احمد او د کوزدیر ناظم اتیب خان وایي دوی د خپل اختیاراتو او واک په حق لا بے باور او په شک کې دي.
یو میاشت شو چې د ډیسټریکټ ګورنمنت جوړ شوی دی، سپورې موږ ته دا پته نشته چې زموږ هغه جاب ډسکرپشن څه دی، موږ به څه کوو، د خلکو نه به کار څنګه اخلو، زموږ هغه ګورنمنت به څنګه چلیږي، کم کم ډپارټمنټ به زموږ نه لاندې راځي.
ظاهره خبره ده چې رولز آف بزنس واضح نه وي. رولز آف بزنس وایي دغه ته چې کار به څوک څنګه کوي، د چا څه اختیار دی، چا څه فرایض دي. دې هدف پورې چې ډسټرکټ ناظم د ضلع ایگزیکټیو ګرځول شوی دی، دغه مطلب خدا دی چې دا به سربراهي د ضلع حکومت چې دا هم دغه رولز آف بزنس سب کلیئر کیږي چې کله دا راشي.
سخ کال صوبې تمام ضلع حکومتونو ته 2.5 بلین روپے فنڈ ورکړی شوی دی چې پکې 1.5 بلین روپے د پرمختیا دی او د پرمختیا د پنبا صوبایي مالیاتی کمیشن په تمام ضلعو کې ویشي، خو لا تر دې دمه صوبایي مالیاتی کمیشن نه دی ټاکل شوی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبره.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دی.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
عزتمن اوریدونکو، دا زمونږ خبری خپرونه چې دا مهال پای ته ورسېدله. چیرته ځی ما زمونږ سره بلې خبرونه کې اوسئ چې زموږ خبرونه د شپه په خیر او د نیمو شپو سندرې خوان کوي ستاسو کوربه به وي سردار علي ټکر صاحب او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه د هغوی سره واورئ زموږ سره تخنیکي اړخ کې انجینیر بیل او جان وا ستاسو نه ډیره زیاته مننه کوو دا مهال ستاسو نه مونږ اجازت غواړو تر بری خبرونه پرې خبری خبرونه پرې تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو سر لوړه و آباده اوسئ.